پریږدي چې دا شواب او دغه د موج ټول یا دغه اضافه کیږي او نسی کولای چې وږي دا د ګرمېدو باعث کیږي د نن په ګورخانه کې دا چې د مزکی جوان په دغه شکل دی.
مایر صاحب درته وایي چې په روسي کې موږ د دوو کانفرنسونو نړیوالو کانفرنسونو شاهدان وو چې یو دی جی شل هیوادونو په روم کې چې په دې کې هم د اقلیم په دغه بدلون باندې بحث وشو چې هیوادونه او سیاستوالې په وړاندې څه کولی شي. همدارنګه بل کانفرنس د ګلاسکو کانفرنس وو چې د همدې په دوام باندې جوړ شو په د ملګرو ملتونو لخوا او متمرکز وو د همدغه اقلیم په بدلون باندې. تاسو د یو استاد په توګه د پانتون د یو څېړونکي په توګه نړیوالې سیاسي هڅې خصوصا هغه هیوادونه چې صنعتي هیوادونه دي او تر ډېره پورې ورته د دغه برخه کې د دوی فعالیتونه د سبب کېږي چې تودوخه زیاته شي، یعنې ګوته ورته نیول کېږي، د دوی تعهد او روانې هڅې څه ډول ارزوئ؟
دغه د ټولې ځمکې اتموسفیر داسې یو مثال لري لکه په یوه کوټه، نو د دې کوټې په یوه کونج کې که چېرته څوک یو څه مثلا تودوخه تولیدوي یا یو بوی پیدا کېږي دا دغه ټوله کوټه متاثره کوي. نو نړۍ یا د ځمکې اتموسفیر هم دې ته ورته سره یو شکل یو تړل شوی محدودیت لري. نو که چېرته په صنعتي هیوادونو کې کوم مشکل پېښېږي هغه د نورو ټولو هیوادونه متاثره کوي. نو ستونزه دا د دې لامل شوه چې د ټول نړۍ متاثره کوي. د دې نړۍ هیوادونه وروسته په نولس سوه لومړی ځل په نولس سوه پنځه نویم کال کې د کاپ یو یا د اقلیمي بدلون په اړه لومړۍ غونډه په برلین کې جوړه کړه. دوی سره دا درک کړل چې اقلیمي بدلون د بشر ژوند ګواښي، نو په همدې کابله سره هر کال دغه غونډې دایرېږي. ساینسي توګه کرستو یم په لومړي ځل په نولس سوه اته دېرش کې اقلیمي بدلون وپېژندل شو چې د انساني فعالیت یا کاربن ډای اکساید د تولید له امله هوا ګرموالي خواته روانه ده. نو د هماغه څخه وروسته بیا فعالیت هم شو، تاثیرنې هم وشوې چې فعالین او سیاسیونه زیاتي وروسته څېړنې وکړي، او بالاخره دا د دې سبب شو چې په د تېرې پېړۍ په اخره لسیزه کې د اوو په اړه ملل متحد ملګرو ملتونه ځینې کړنې وکړي. یو له هغې څخه په یو کنوانسیونونو رامنځته کولو چې اوبه محدودې دي، سرچینې او خلاصېږي، نو د کیفیت او کامیت ته باید پام وشي. او وروسته له هغې نه بیا د اقلیمي بدلون په اړه هر کال غونډې جوړېږي چې په دې کې مهمې غونډې لومړنۍ کوم شوې خو دا دوه مهمې اوس دي چې مثلا یوه یې اوس ده او یوه یې هم پنځه کاله مخکې په 2015 پاریس کې وه چې د نړۍ یو سل نوي هېوادونو څخه باندې ژمنه وکړه چې د اقلیمي بدلون په اړه به په ګډ ډول کار کوي او په هغې کې به د کاربن ډای اکساید کچه راټیټوي.
ښاغلی نادم، په نړۍ کې تر اوسه پورې د اقلیمي بدلون په اړه داسې سترې او لویې اغیزې چې جوتې شوي هغه څه دي؟ په افغانستان البته وروسته غږیږو، په نړیواله سطحه کې راته ووایي.
تاسو که وګورئ د یخچالونه چې د ویلیدو په حال کې دي، یا مثلا هغه اور لګېدنې چې په جنګلاتو کې هلته اسپانیا کې امریکې کې نورو ځایو کې کېږي، دا ټول عامل دغه دی چې مځکه ګرمه شوې ده. په 1988 کال کې یو ارګان بین الدولتي ارګان جوړ شو په نوم د IPCC دی چې دا د اقلیمي تغییراتو په هکله دوی هر شپږ کاله خپل راپور اعلانوي او دانشمندان مقالې خپروي چې دنیا ته وښیي چې څومره فیصله بد تاثیرات کوي دغه ګرمېدل د مځکې.
یو اوریدونکی را سره د واتس اپ له لارې وصل دی، دنه به واورو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي او د خپلې سیمې په اړه مو راته ووایئ چې دغلته اوس د آب هوا وضعیت په ځانګړې توګه د اوبو وضعیت څنګه؟
تېرو څو کلونو کې په میوند ولسوالۍ کې ډېر زیاته اوبه کمی راغلی دی. تقریبا چې زموږ په فیا سره دلته داسې نظایونه راوځاوه چې برمه به کله وسوله خپله به دا برمه اوبه کولې، او بیا هم زیات دګونه کارېزونه وه چې کارېزونه خوښ په مطلقن توګه سره اوبه ستنه وشي، او برم د پخوا په پرتله باندې چې په اته متره او په شپږ متره باندې اوبه وي، ځینې داسې برمې وي چې خپله اوبه کولې. اوس هغه شوه سوي دي 50 متره ته 50 متره ځونې اوبه کمې سوي دي، او بل چې بارانونه کم شوي دي تقریبا د پخوا پرتله باندې یخونه ډېر د دوه کاله کېږي چې زیات شوي دي.
یو بل اورېدونکی هم راخلو، له ده به م واورو. ستړی مشي، موږ د اقلیم د بدلون په اغېزو غږېږو. د سیمې په اړه راته ووایه، په کومه سیمه کې اوسېږي او هلته د اوبو او آب هوا وضعیت څنګه دی؟ په تېرو څو کلونو کې په کې څه بدلون راغلی؟
بدلون خو ډېر څه راغلی دی. مخکې کلونو کې اوبه ډېرې لوړې وې، اوس ډېرې شوه شوي. دلته ځینې ساګانه وچې شوي دي، باوریا وچې شوي دي، ځینې کښتنه وچې شوي دي.
د څاګانو اوبه ښکته تللې دي؟ تاسو وایې د تاسو په سیمه کې
دلته بېخي ښکته تللې دي. ځینې بېخي مخکې پر لس متر وې، نه متر اوبه وې، اوس بېخي د اوس هم وچې شوي دي. اوس ځینې څاګانې ډېرې ژورې ولیدې چې اتیا متر نوي متر پرې سوي دي.
تاسو د کومې سیمې د هلمند په کومې سیمې نه خبرې کوئ؟ ولسوالۍ نه.
جنابي ولسوالۍ.
بل اوریدونکي راخلو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم، امان الله ته کلم د کابل ولایت د سب ولسوالۍ څخه مې اړیکه. خو دلته ډېرې هغه وې اوبه ولې دا مشران وایي ډېرې واورې کېدي. خلکو به مخکې لکې ژمي ته تیاری نیو، خو اوس بیخي واورې نه کېږي او اوبه هم کته شوي دي. اوس یان سل مترو ته کته شوي، په دېرش متره کې اوبه وي. او سږ کال څلور کاریزونه هم وچ شول چې هغه کې ډېر مایان هم ووژل شول. ما په خپلو سترګو ولیدل سږ کال همدا سږ کال په دې حساب کې څلور کاریزونه وچ کلک شول.
دا څه خل کاریزونه؟ هغه کاریزونه چې مځکې ته خلک خړوبه وي هغه کاریزونه وه؟
و هماغه کاریزونه و، ځمکې چې خلک ته خړوبه وي اوبه چې ترې راوځي.
دغلته نو اوس به د خلکو کرکیله کمه شوي که نه؟ مثلا د تاسو خپله مځکې کرکیله یا زراعت هم چې کوو، په هغې باندې هم تاثیر کړی؟ مثلا
و په هغې ډېر تاثیر کړی، ډېره کرکیله شوې ده. د خلکو بېخي کمه شوي، ځینې خلک ان کډه کولو ته اړ دي چې دې ځای څخه لاړ شي، بل ځای ته لاړ شي، سیندو لاړ شي.
مننه. یو اوریدونکی بلم راخلو، بیا خپلو کارپوهانو ترازو او لاغوینه په دې اړه باندې اورو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
احمد همدرد سره پاړي کا کې انتقال سي لغمان نه.
سلامت
دغه نظر ده چې یو خو دغه اوبو استعمال صدا دا نو بېخي اسراف سره مخ ده کنه. هیڅوک هم قدر نه کوي د رښتیانو کنه. په ډېرو ځایو کې مونږ وینو چې دا شمسي سولر لګېدلي، یو شپه ورځ روانې که تیاره شي نو بس ودرېږي، او که نه وي کنه بالکل خلکو دښتو ته لګولي دي. په دې کابل اکثره دېساس علاقو کې ډېر زیات لګېدلي. او دویم دلته د غټو ډیمونو نشتوالی ده، چې دا دلته غټ کار نه ده سوی چې کوم وخت کې بارانونه ډېرې یا واورې ډېرې شي هغه خپلې اوبه سړی ذخیره کړي، یا دغه کمې اوبه چې نورو ملکو ته روانې دغه لږ په غټ اندازه سره ذخیره شي، دغه هم ډېر اضافه والی راولي.
بېرته ما خپل بحث ته راځم چې د دغه نړیوال اقلیم د بدلون اغېزې چې مخکې مونږ پرې بحث وکړو په افغانستان کې په کومو بڼو
باندې؟ یو علت د اقلیم بدلون په هېواد باندې دا دی چې وچکالۍ ډېرې شوې دي، تعداد یې ډېر شوی. پخوا مثلا په لسو کالونو کې یو وارې وچکالۍ کېدله، اوس په دوه وارې وچکالۍ کې لام تر دې چې د تیرو څلورو کالونو ته که مونږ وګورو دوه وارې وچکالۍ راغلی. یعنی نور هم امکان دې شته چې وچکالۍ پکې زیات شي، چې یو مثال هم دا دی چې کال ته ممکن بیا وچکالۍ پېښه شي. نو دا په خپله یو اغېز دی. دوهم اغېز پکې دا دی چې د افغانستان په واورو باندې اغېز کړی، یعنی واورې لږ وریږي، بارانونه پسرلی بیا ډېر شوي دي. دلته چې څنګه واورې لږ شي، واورې تر ډېره په غرونو کې پاتې کېږي او د هغې ورو ولې کېدل د دې سبب کېږي چې سیندونو ته اوبه ورشي او نور ځمکې لاندې ته اوبه جذب شي، او همدارنګه نور ساګانو ځمکې لاندې سرچینې تخلیه کړي. خو که چېرته باران ورېږي، باران بیا اوبه زر د سیل په بڼه یا په نورو بڼو د افغانستان څخه بهر کېږي. موږ خپله ځینې داسې څېړنې لوستې دي چې په هغه کې د افغانستان څخه اوبه په دوه ونه تر څوارلس ورځو موده کې د افغانستان څخه بهر کېږي. نو که چېرته مثلا د ژمي د واورې په ځای واوره ونه شي او پسرلی بهود میاشت کې ورښت باران وشي، د هغې اوبه افغانستان ته دومره ګټه نه کوي. دا یې هم بل اغېز دی. درېیم اغېز چې د اقلیمي بدلون په افغانستان باندې شوی دی، هغه ما خپله د کابل سیند حوزه کې څېړلی، هغه دلته دی چې یو د لږ اوبه ورځ دی چې مثلا اوړي کې درته وښایم، د اوړي موسم کې اوبه تقریبا په سیندونو کې څه ټیټه کچې ته رسېږي. د دغو ورځو شمېر ډېر شوی، یعنې وچې ورځې هم پکې راغلي دي.
دی افغانستان دی چاپیریال ساتنه دی اداري په خنه مرستيال عزت الله صدیقی صاحب را سره ده. صدیقی صاحب مخکې موږ په دغه بحث وکړو چې په نړیوال اقلیم کې بدلون په نړۍ کې څومره پر ځای دی، لتونه چې دی ولې راغلی دی. تاسو نو دی افغانستان دی چاپیریال ساتنه دی اداري دی مرستيال په توګه یو وخت د تر سره کړی ده، دا سیلند کراته وای چې په افغانستان کې دی ژوند دی چاپیریال په وړاندې دی افغانانو چلن څومره ناسم دی او موږ څومره دی نړیوال اقلیم په خرابولو کې رول لرو.
مننه. سلامونه نیکې هیلې تاسو ته، د ازادۍ رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته، مهار صاحب ته ټولو ته وړاندې کوم. طبعا کله چې موږ د اقلیمي بدلون څخه بحث کوو یا خبرې پې باندې کوو، دا یوه نړیواله پدیده ده چې ټوله دنیا د ځمکې ټوله کره ورسره مواجه ده. په همدې اساس باندې افغانستان هم یو د هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون د اغیزو څخه فوقالعاده اغیزمن شوی دی. تر کوم ځای پورې چې موږ ارزونې هم کړي دي په دې تیرو څو کلونو کې، زموږ د کرنې سکتور، د اوبو سکتور، همدارنګه د صحت سکتور، د انرژۍ سکتور، دا هغه سکتورونه دي چې د اقلیمي بدلون څخه فوقالعاده متاثر شوي دي. تاسو وینئ چې په دې تیرو کلونو کې، په دې تیرو نږدې کلونو کې، موږ ګڼ شمېر طبیعي پېښې چې مخکې مو هم لرلې، اما اوس یې هغه تکرار او وسعت او شدت یې فوقالعاده توپیر یې مندلی، فرق یې مندلی. تاسو د پروان سیلابونه ولیدل آنی، تاسو همدارنګه د پنجشیر په ولایت کې د پېښور د بند سقوط ولیدو، همدارنګه په شمالي ولایتونو کې مو په پراخه کچه باندې د وچکالۍ اغیزې ولیدلې چې په میلیون ها و راسه حیوانات تلف شول، همدارنګه ګڼ شمېر خلکو ته اغیزې واوښتې. خو دې ته راشو چې په دې کې د افغانستان، د افغانستان د خلکو ونډه د اقلیم بدلون په راوستلو کې څومره ده. په دې کې که موږ د شلو کلونو وروستیو شلو کلونو ته وګورو، طبعاً په افغانستان کې صنعتي پرمختګ راغلی دی، په همدارنګه ښارونه وسیع شوي دي، ترانسپورت برخه مو وسیع شوې، د زراعت برخه مو وسیع شوې، ول بیا هم که دا ټول موږ را ټول کړو، د افغانستان نقش یا ونډه د اقلیم بدلون په راوستلو کې یا د ګلخانهیي ګازاتو په نشر کې تر یو فیصد نه، حتی تر نیم فیصد نه هم کمه ده که موږ د نړۍ په کچه باندې مقایسه کړو. یعنی د اقلیم راوستلو په موضوع کې موږ ډېره ونډه نه لرو، اما برعکس چې اقلیم بدلون رامنځته شوی د هغو اغیزې فوقالعاده په افغانستان باندې ډېری دي، تر بل هر هیواد نه ډېری دي.
سلامت اوسئ نادر صاحب. تاسو هم راته دا ووایئ چې په دغه خبرو کې تاسو څه ور زیاتوئ چې په افغانستان باندې د افغانانو رول یا د افغانستان کې د ژوند چاپیریال سره د خلکو چلن څومره په نړیوال اقلیم اغیز کړی دی، او خپله په افغانستان کې اغیز په اړه که د معیار صاحب او صدیق صاحب په خبرو څه ور زیاتوئ، مهرباني وکړئ.
مننه. خبره دا ده چې تاسو وګورئ، دغه وروسته پاتې دل د افغانستان چې ترقی ونه کړه او جنگ څونه عامل د هر شي کېدای شي. مثلا پر مخلیلو وادو کې چلته برق شته، گاز شته، د دې څخه استفاده کوي. خلک د ونو نه استفاده نه کوي، د ډبرو د سکاره څخه استفاده نه کوي، او دا مستقیم تاثیر د خلکو پر ژوند او د ګرمېدو پر تاثیر کېدای شي. په افغانستان کې متاسفانه چې مثلا د جنګلونو وهل، د ونو پرې کول دا عادي شی دی. الان چې په پرمختللو هیوادو کې که تاسو غواړئ یوه ونه پرې کړئ، تاسو باید د دولت نه اجازه واخلئ دا کار وکړئ، په دې چې یوه ونه ډېر ارزښت لري او څومره زحمت ورباندې ایستل کېږي او څومره اکسیجن تولیدوي او د کاربن ډای اکساید مخ نیول کېږي. اما افغانستان کې دا عادي خبره ده. دغه دپاره دا ټول عاملونه ته جنګلونه ویل کېږي، د بوټي چې د ویل کېږي، هم د چاپیریال ساتنې پاک له ډېر ضرر پیښي، هم په وچکالي سبب کېږي. دا ټول عوامل په افغانستان کې د افغانانو په دې باندې متوجه کېږي. نه بل دا چې دوستان مثلا د اوبو د زیرمه په مسله کې ویل چې ساحان ویچ سوي دي، رښتیا هغسې ده. اول خو وچکالي ده، دوم دا چې په اصطلاح بېغوري د استفادې پاکلې کېږي، دریم دا چې دولت هم داسې پلانونه لري، مثلا د اوبو د ذخیرې دپاره بندونه ډېر ضرورت دي. بل دا چې مثلا دغه کانکریټ او قیریزي د سړکونو
دنه خصوصا په شار دنه نه کې دا ډېر دغه تاثیرات منفی تاثیرات لري چې اوبه نه جذبیږي. الان چې تاسې په نورو هېوادو کې وګورئ د خوختو نه د سمیټي خوختو نه استفاده کیږي چې دا خښت دي په منځ کې داسې خلا ده چې دا اوبه پکې جذبیږي
یوار بیا محمد عاصم مایار صاحب ته د دې اوبو په مدیریت کې څېړونکی دی د جرمني په یو پانتون کې څېړنې کوي د ته به ورشم. مایار صاحب تاسو راته دا ووایئ چې افغانان څه کولی شي چې دغه اقلیمي اغیزې د دوی په ژوند باندې راکمې کړلی شي؟
د خلکو ډېره استفاده یا د ځمکې څخه ډېره ایستل په باغ باندې په دې باندې دا د دوی لامل شوی دی چې د څاګانو اوبه کښته لاړ شي. نو لامدې څخه به دا ویل غواړم چې هغه خلک چې سولر لګوي باید د اوبو په مصرف کې پام وکړي، ځکه چې دا کومې اوبه چې ډېره اوباسي دا ډېر زر د ځمکې لاندې نه راایستل کېږي، خو برعکس همدغومره اوبه بیا په ډېر اوږده وخت کې یا ډېر وخت ډېرو ورځو کې هغه بېرته ځمکې لاندې ته رسېږي. نو دغه بیلانس باید وساتل شي تر څو د اوبو کچه تغییر ونه کړي. ونې وهي په مقابل کې باید بېرته ونې وکري، نه دا چې مکمل سیمه د ځنګلونو یا د ونو څخه پاک کړي. نو د حل لارې د وړاندیزونو څخه هم یو همدا دی چې خلکو ته د ونو کرلو ایښودلو سپارښتنه وشي او دغه تعادل په نظر کې ونیول شي تر څو ډېر اغېزمن نه شي. د اقلیمي بدلون په هکله په پاریس کې چې کومه غونډه وشوه هغه کې معتقده هم وشوه چې هر کال به $30 میلیارد دغو بېوزله هېوادونو سره مرسته کوي تر څو دغه اغېزې جبران شي او دوی د اقلیمي بدلون په وړاندې اقدامات ترسره کړي تر څو د دې مخنیوی وشي. هغه څوک چې سولرونه لګولي دي هغوی دپاره باید یو شی ووایم چې هغوی باید کوچني څاګان جوړ کړي، یعنی دغه اوبه خو عامه شتمني ده دوی مصرفوي، نو بېرته باید په همدغه پایپونه چې دوی اوبه مصرفوي بېرته ځمکې ته جذب کړي یا ځمکې ته ترزیق کړي. که چېرې دا ونه کړي ځمکې لاندې اوبه خو محدودې دي، هلته ټول اوبه نشته، نو په همدې خاطر به هغه یوه ورځ خلاص شي او د یوه کس له امله به ډېر خلک متاثره.
ښاغلی صدیقي، له تاسو نه به م واورو چې په اغېزو باندې وغږېدو چې ژوند یې ډېر اغېزمن کړی دی، زیاتره خلک یې له سیمو کوچېدو ته اړ کړي دي. هغه خلک چې لا هم په خپلو کلو بانډو کې پراته دي او نه غواړي چې دغه کلي چې د پلرونو نیکونو نه پکې اوسېدلي دي په سپیرو ډاګونو بدل شي، څه کولای شي چې د مځکې لاندې د اوبو زیرمې پیاوړي کړي او همدارنګه د وچکالۍ او سیلابونو اغېزې کمې کړي؟ د معیار صاحب په خبرو کې څه ور زیاتوي، مهرباني وکړي.
د خلکو ونډه مهمه ده. لومړی دا چې دلته د حکومت نقش دی. حکومت اوس دلته تاسو سیاسي تغییرات وینئ چې نوی راغلي د اسلامي امارات نامه مغوښتنه همدا ده د متخصصینو چې د چاپیریال موضوع ته تر اوسه پورې د درې میاشتې د چاپیریال ساتنې ملي اداره تړلې ده د سکتور ته د موضوع ته پاملرنه وکړي او دا د یاده ونه باسي او دې ته په عادي سترګه باندې ونه کتل شي. یو دوهمه موضوع دا ده چې نړیوال هم باید چاپیریال په سیاسي موضوع بدل نه کړي. تاسو وګورئ دا اوس په ګلاسکو کې په نړیوال کانفرنس ته هلته د داسې خلکو غږ د داسې هیوادونو غږ باید اوریدل شوی وای لکه د افغانستان، اما د دې متخصصینو ته اجازه ور نه کړل شوه چې په غونډه کې اشتراک وکړي، نه د حکومت نه، نه د متخصصینو نه، نه د پنتون د استادانو نه، هیڅوک پکې نشته. د نړیوالو نه مغوښتنه هم دا ده چې د موضوع ته جدي وګوري او دا د سیاست سره باید ګډه نه کړي دا موضوع. درېمه موضوع د خصوصي سکتور موضوع ده. خصوصي سکتور دی چې زموږ د ځنګلونو نه استفاده کوي، د لرګیو نه استفاده کوي، د طبیعي زیرمو نه استفاده کوي، د اوبو نه په ډېره پیمانه استفاده کوي. د دې هم مکلفیت دا دی چې دولت باید ورته پالیسیګانې، سیستمونه، ستانداردونه جوړ کړي او دوی هم هغه رعایت کړي. چې تقریبا زه چې دا درې کاله د چاپیریال ساتنې په اداره کې وم په دې حکله باندې مو ډېر کار مو د خصوصي سکتور سره وکړو، اما دغه په هیڅ وجه باندې بسنه نه کوي، نور هم باید دا پیاوړی شي. څلورمه برخه بیا هغه ده که دغه درې برخې توجه وکړي بیا د خلکو ونډه ډېرېدلی شي. که خلکو ته موږ پالیسي وضع نه کړو، موږ ورته ستاندارد وضع نه کړو، موږ ورته میکانیزم جوړ نه شو کړی، نو خلک خو مجبور دي چې ځنګل هم قطع کړي په خپل سر باندې، د اوبو نه هم په بیرویت توګه باندې استفاده وکړي، د طبیعي زیرمو نه هم استفاده وکړي. د خلکو غوښتنه په هغو د خلکو نه غوښتنه او ونډه یې په هغو وخت کې قوي کېدلی شي چې موږ ورته لازم تدابیر نیولي وي.
خلیل احمد نادم د مزک پیژندنې استاد دی. تاسو به هم واورو چې خلک څه کولی شي چې تر مزکې لاندې د اوبو زیرمې پیاوړي کړي. مخکې معیار صاحب هغه خلک چې په برمو اوبه راوباسي هغوی ته سپارښتنه وکړه چې څاګانې دې وکني تر سو هلته اوبه راټولې شي او په مځکه کې جذب شي.
خبره دا ده چې خو هغه زمونږ هېواد افغانستان، تاسو وګورئ هغه چې وروسته پاتې هېواد دی، فیصله د سواد کچه ټیټه ده، هغه چې هم د زراعت وده هم پغه ساته دی، نور شیان هم پغه ساته دی. دلته دولت باید یو میکانیزم رامنځته کړي، دولت باید توجه وکړي، مثلا د اوبو د ذخیرو دپاره بندونه جوړ کړي. بل دا چې مثلا ما وویل چې 2010 کال $100 میلیارد راټول شوه د دغو هېوادونو لکه افغانستان چې څنګه مبارزه وکړي د ګرمېدو، د مځکې د ګرمېدو په مبارزې په خاطر چې افغانستان دولت کولای شي چې یو ښه پیشنهادونه وړاندې کړي او د دغه امکاناتو نه استفاده وکړي، په دې چې افغانستان هم ډېر متضرر دی، وچکالي دی او ډېر ضرر خلکو ته رسیږي. تاسو وګورئ د اوبو کمښت وګورئ، د بارانونه نشته دی، جنګلات نشته دی، په دې چې افغانستان کې منظم برق نشته، د ګازو استفاده نشته چې خلک د ونې نه استفاده وکړي. مخکې معیار څه ویله امام پلان دغه دی، پیشنهاد دغه دی چې هغه ونې چې ویل کېږي پر ځای باید ونې کېنول شي چې بېرته په اصطلاح هغه خلا رامنځته نه شي چې بېرته د طبیعت تغییر ونه مومي او په اصطلاح د بارانونو باعث شي. تاسې وګورئ چې دا جنګلات د خپله د اوبو ذخیره په بندونو کې د باعث د تغییرات د اقلیم کېږي، کېدای شي چې نور بارانونه وشي. یعنی په اصطلاح دولت هم باید په دې برخه کې ډیره ونډ ولري او میکانیزم ولري او تدابیر ولري.
ډیر زیاته مننه کوو له درې وړو قدرمنو میلمنو څخه، د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال عزت الله صدیقی، د مځک پیژندنې پخوانی استاد انجینر خلیل احمد نادم، او همدارنګا د جرمنی د شتوتکارت په پانتون کې د اوبو د مدیریت د برخي څېړونکي محمد اسم مایار. ل درې وړو قدرمنو میلمنو مننه کوو د هغه اوریدونکو د مکور ودانی چې موږ ته ټلیفون وکړه او د خپل سیمه حال را سره په دې خبرونه کې شریک. تشنه اسمان لاندې د دیونه خبرونه هم دومره و. تر بیا خېچاري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio